السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روان نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې 14 میلیونه افغانان له وچکالیو اغېزمن دي. دا او یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي. خو پیل له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړو غوښتنه وکړه چې د موټرو له تورو شیشو څخه فلمونه وتیږي. په بدخشان کې د وحشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. هندوستان او پاکستان په کشمیر کې پر یوه او بل ډزې کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې د موټرو له شیشو د تورو فلمونو د توژلو پریکړه پر ځانونو عملي کړي. فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه تل شکایت کوي چې د ملي شورا غړي حکومتي چارواکي او زورواکي دغه فیصله پر ځانونو نه عملي کوي. خو ښاغلي مسلم یار ویل چې شخصا حاضر دی سر له ننه د خپل موټر له شیشو تور فلمونه وتوژي.
راځي لطف کړئ سره تران دوه درې نفرې کې لري خوینې ورونه دم سپینې کې شي او د دې امنیتي سکتور سره همکار شي دا بهانه ورکشي. زم دغه اوس چې دې نه وتم زه د خپلو ګاردان ته امنیتیان ته وظیفه سپارم چې شي د زما د موټر سپینې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي له هرې تروریستي حملې وروسته امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې حمله کوونکي هدف ته د رسېدو لپاره د تورو شیشو لرونکي موټر کارولی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم پوره چمتووالی لري.
دغه سالو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوبغاړو تقریبا د یوې میاشتې را په دې خوا په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي. د بشپړ چمتووالي سره
افغانستان او بنګلادیش به په هندوستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقه کوي. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم 11 ورځې وروسته له هندوستان سره خپل لومړنی ټیسټ لوبه هم کوي. په بدخشان کې د وحشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤول سید نقیب الله مصطفی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د فعالیت په پیل کې په واخان کې ځینې ژوي د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ وو، لکه واورین پلانګان، مارکوپولو هوسۍ او یوریال هوسۍ، نسواري یک، ځینې مرغان لکه حسیني او هندي قازان. خو د دوی وضعیت اوس ښه شوی، د نسل د ورکېدو مخه یې نیول شوې ده.
په 2018 میلادي کال کې په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د کمیدو خبر ورکول سوی و. ښاغلی مصطفی وایي اوس په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو خطر ځکه کم سوی چې د دغو ژویو د ښکار د مخنیوي قانون تر ډیره حده پورې عملي سوی دی. د مصطفی په خبره خلک هم د چاپیریال په ساتنه پوه سوي او د ځنګلونو د وهل کېدو مخه هم د پخوا په نسبت نیول سوی ده. تاسی ازادي راډیو ته غوښیست. هندي چارواکي وایي هندوستان او پاکستان د کنټرول پر کرښه چې د کشمیر لانجمن سیمه سره ویشي پر یوه او بل ډزې کړي دي. د بد اصل کې د جسور از مخ کې دواړه غونډي هیوادونه د 2003 میلادي کال د اوربن د موافقه پر عمل کېدو عملی کولو سلاسیوی با. هندی چارواکی وی نن پا دوغو دزو که دو دوی دوه ملیشه سرتیری و جلسیوی او لشت لجه و تنه ملکیان تا پیانسیوی دی. دوی وی دغه دزی د پاکستان سرحدی پوزیانو پیل کرده. خو پاکستان سم دلاسه پا دیاده تبصره نده کرده. پا اتمی وصلو سنبال دواره سیال هیوادون وقت نا وقت پر یوه او بل د 2003 میلادی کال د اوربان لطرون څخه د سرغړونی تورونه پوری کوي. د سرحد په دواړو غاړو کې د دوی په ډزو تر ډیره پوری ملکیان او سرتیری وژل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیف منوچن د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو د لګولو له کبله د اوستر صنعتي هیوادونو یا جی 7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په کاناډا کې د دغه ډلې تر غونډې وروسته د کاناډا د مالیه وزیر بیل مونرو پرون وخت ویل کوربه هیواد کاناډا او 15 نورو غړو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له منوچن غوښتنه وکړه د امریکا د اقداماتو له کبله د دوی پښیماني او نهیلي ته ځواب ووایي. دوی په خبره دغه اقدامات رغون کینې دي. بل خو د فرانسې د مالیه وزیر برونو لو مارین خبرداري ورکړ چې په راتلونکو 4 ورځو کې شایي یو تجارتي شخړه پیل سي. د اوستر سنتي هیوادونو ډلې جی 7 تر غونډې وروسته غړې اعلامیه نه خبره سوي چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف څرګندوي. تم کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون د دې ډلې رهبران راتلونکي اونۍ بیا په کاناډا کې سره جرګه سي، او د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نیوي اخیستي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې د شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل:
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېږي نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړل شي چې د اټومي بې وسلې کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې وروسته دی وکړي چې دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ وویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري.
خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د عمل طالب لرو. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی کې ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می کنند محروم از مکتب هستند.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده.
میاشت په افغانستان کې تقریبا د شپېتو ترهګریزې پیښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرګ ژوبله ورسېده.
یو شمیر نور کورنی او بهرني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو اتر شپږنی مو بجو ده. له ازادي راډیو سره پات شي. اوس هم لومړی مطلب. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي نن له ښوونځي څخه پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل د دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر وایي دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي او افغان حکومت به د نړیوالو په مرسته د ستونزو د حل لپاره په غوره پالیسي جوړه کړي. نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 60% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وای له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې له تاریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځي ته د تک په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې نجونې دي. د پوهنې وزارت وای یا د سروې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت یونیسف د امریکا پر اختیاري ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوي او نامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوي چې په نامنو ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او رزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بیلابیلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نه سي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کانادا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لمړنی تعلیمات لمړیتوب لري.
بیسیک ایجوکیشن ان افغانستان از ا پرایورټی.
هغه وايي په افغانستان کې لمړنی تعلیمات کانادا او نړیوالو ډونرانو ته لمړیتوب لري. کانادا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت لور پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لاره د خزنس د کوونکو زیاتوالي او د جندر ل پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي په هنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال ول کله چې ماشومان خونځي ته لتګ نه پاتې سي ناوړه استفاده ورنکيږي او د نموړې په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د په هنې وزارت چارواکي وای د سروې ته په پام باندې په هنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه وچات کړي او د سروې پرېنا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د په هنې سرپرست وزیر وای تیر کال په افغانستان کې لزر زیات خونځي ترل سوي و چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانستل سوي دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
زمون غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وای په خوانځي کې د رای ورکوونکو د نوملیکنی مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د نن ورځې په عمومي جلسه کې ویل د دغه ستونزې لپاره باید بدیلی لارې و موندل شي. د بداسې حال کې چې د نوملیکنی اکثر مرکزونو په خوانځي او جماعتونو کې جوړ شوی چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. تفصیل د نجی صاحبۍ په ریپورت کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغو مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتکر د نصب کولو لپاره په مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په خولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي. د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زنه کیږي چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفا ده.
د بده څل کې د چا د نوملیکنې اکثره مرکزونه په خوانځیو او جماعتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکز ورستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختم شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغیزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه وای په خوانځیو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړي دي. بلخو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وای درې ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خطوګه پر مخ روان دي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل تر دې د منګدي شپږ زره احتمالي کاندیدانو لودي څخه فرمیا غستې او درې ورکوونکو شمیر هم لسلور اشاریه 15 میلیون اوخته. خو په انتخاباتو د څار یو مر بنسټونه بیا دراتونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسی ناراضي. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تمه خلاف د رای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګم مختزي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې شپږ زره کسانو چې مېرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فورمې اخیستي.
چې توقع هم نه کېدله چې دغه د سرتنام رقم تر دغه حده پورې ورسیږي. دا هم توقعونه اولی خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سرتنام وکړو او دارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسی جرګې لپاره او د شورا ولسوالۍ لپاره ځانونه کاندید مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. موږ فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمي دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې، وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه بنسټ ژایوي مشر یوسف رشید:
موږ له دې نه اندېښمن یو چې کمیسون هلته غړي خپل اصلي دندې پرېښي دي. دوی هغه کړنلارې، دستورالعملونه، پروسیجرونه، د کمپاین، د رای ورکونې، د شمیرنې په اړه باندې هغه تر اوسه پرې اصلا تر بحث لاندې نیولی نه دي. عملیاتي پلان د ټاکنو تر اوسه تصویب شوی نه ده، ولې هغوی ښکیل شوي دي دارانشا په وړو او کوچنیو کارونو کې. او په دوم قدم کې موږ اندېښنه دا ده چې کمیسون په یو مجلس کې موږ ته ویلي وو چې دوی تر 9 میلیونو پورې آمادګي لري کسانو ته، ولې اوس لیدل شوي چې دوی د 13 میلیونو په شاوخوا کې سټیکر چاپ کړي دي. یعنی موږ پوښتنه کوي چې دا ده چې ولې په دومره لوی پیمانه باندې دغه سټیکر په لوی پیسو ډېر پیسو باندې هیواد نه بهر چاپ کړی دی؟
د ښاغلي رشید په خبره روان وضعیت ته په کتو که څه هم په پوره توګه د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي، خو که کمیسون خپل چارې ښه مدیریت کړي د داسې انتخاباتو ترسره کول چې له نسبي اعتبار برخمن هم وي ناشونی نه دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دغې ډلې مشر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مې په میاشت کې 1540 ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکي کسان پکې وژل شوي او 310 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایي حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
مې میاشت خو نړۍ میاشت په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریز پیښو په ترڅ کې 1540 کسان ته مرجوب لا وشي چې په دې کې یو څه 3 کسان شهیدان شوي دي او پاتې نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. ویل چې
ایره ما تایید
نمی کنیم، این واقعیت نداره. دیوی مونگ دا راپور نتایید بود، دا واقعیت نلری چیز مونگ زواکونه دی ملکی خلق هدف گرزولی بی او یاد دا عملیاتو پر نتیجه که ملکی وگرو تا زیان رسیده لی بی.
افراد ملکی را آسیب زده باشیم و یا ایک آسیب رسیده باشه.
خغل دانش دا سرگندونی داس محل که ویچام دا تیر اونی دا افغان زواکونه دا سفر دو قیتی پا عملیاتو که چه پننگرهار ولایت که درلودل آم و خلکو تا دا مرگ جوبل دا وقتو ایداو شوا. خود نمواری بخبرت رو سه هیز دا سیتاید شوی راپور نشتا چه دا افغان زواکونه پا عملیاتو که آم وگرو تا مرگ جوبل او خیی.
د مغاګله ازادي رادیو اوریده کابل د خرباغ امنیتی مسولین وای په دی ولسوالۍ کې د یوې خزی او سلورو سړیو د صحرایي محکمې عامل ممکن یو غیر مسول وسلوال قومندان وي. د دی ولسوالۍ امنی قومندان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غشان ویل چې د دی صحرایي محکمې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې په خپله نخ کاری سلور سړی او یوه ښځه محاکمه کوي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د کابل د قرباغ ولسوالۍ پولیسو وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې چې له مخې یې په یو ویډیو کې څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور محکمه کوي. د دغې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد حنیف ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د دغې محکمې عامل یو غیر مسؤول وسلوال قومندان وي. نوموړي د دغه پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وایي. هغه وایي نن ورځې هم په اړه پلټنې روانې دي، پلان یې هم چمتو سوی. امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور پوښتي. ویډیو چې په شپه کې ثبت شوې تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي د ملا صاحب غږونه ورته کوي. په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کې ګیلاسونه یې تړلي او په خاورو لتپت دي او د یو مخ هم شین سوی ښکاري. په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې نه د دوی د نومونو د پلار نمونه او همې د اوسېدو د ځای پوښتنې کېږي او ورته ویل کېږي که بیا په دغسې عمل لاس پورې کړئ په وړاندې باید څه غبرګون وښودل سي. تورن کسان د کامرې په وړاندې توبې وباسي که بیا ځلې په داسې عمل ونیول سول مجاهدین کولی سي دوی ووژني. همداشان یوه ښځه هم د زنا فعل په تور د نیول شوي کسانو پوښتنې ځوابوي. په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وایي ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خوله ده، که نه مغزه به مې دې باد باد کړی وای. دغه ویډیو چې په لومړي ځل په یو فیسبوک پاڼه کې خپره شوې په هغه کې د طالبانو د بیرغ عکس و. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د دغه پیښې عاملین باید د امنیتي بنسټونو له لورې ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له قضایي او عدلي بنسټونو نه پرته هیڅوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي. هغه وایي ټول عدلي او قضایي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې داسې پیښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. یوازنۍ مرجع چې په جزایي مسایلو کې د حکم د صدرولو صلاحیت لري هغه د افغانستان محاکم دي. جزا او تنفیذ یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده. صحرایي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي.
اوس هم یو ولایتي مسله د هلمند والی وای په هلمند کې د بنیادی تغییر لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لري. تورن جنرال محمد یاسین چې په خاطر دی د هلمند او کندهار ولایتونو د ملي امنیت رئیس اتیر شوی په دې ولایت کې خورا بلد دی، خو دستي په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه امنیت دی. زموږ همکار الیاس دای دی غونډې ته ورغلی نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د ډېرو ولسوالیو اوسېدونکي لشکرګاه ته نسي راتللی، خو د ولایت د مقام د غونډو تالار ډک دی. د هلمند د نوي والي په حیث د هغه جنرال د معرفت غونډه ده چې د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د لشکرګاه د احتمالي سکوت مخه ونیوله. تورن جنرال محمد یاسین چې د هلمند د څه باندې 90% سیمو د سکوت پر مهال د ملي امنیت رئیس و، په دې ولایت کې ښه بلد دی، خو دا ځلې د والي په حیث په وړاندې پردي ستونزې، نامني د پارلماني ټاکنو بهیر، معارف او د بیارغونې په ټپه ولاړ بهیر دی. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان او پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمي نیازی د نوموړي د معرفت په غونډه کې د ډیرو نورو ویناوالو په څیر په یادو مسایلو ټینګار وکړ.
چ امنیت په هر ډول کېږي، موږ تاسو سره په تمامه معنا همکار یو. ولایتي شورا او ټول ولسونه ملاتړ دي کوو، ولې د امنیت غوښتنه کوو. یو دوهمه د معرف غوښتنه کوو. چې د معرف دروازه باید زموږ د هلمندیانو دپاره خلاص شي، موږ د دغه عظیم لوړ نعمت څخه برخمن شو.
اوس فعلا چې د والي په توګه راغلی یي، دی د خدای کامیابه کړي موږ یې تر څنګ یو، او د حکومت هم دا پوهېږو وه چې هلته به یو نظامي کس دي او داسې ازمایښ شوی کس به ځي چې هلته واقعا دغه ستراتیژي و د واوا او د منطقې د جغرافیې د خلکو د اجتماع او د قومونو سره آګاهي ولري. دی را واستوي هم د حکومت څخه مننه کوو او هم دته په خپلو کارونو کې موفقیت غواړو.
که څه هم د محلي ارګانونو د مالی او اداري برخې موین روح الله نیازی د مرکزی حکومت لخوا د بیا رغونې او انکشاف په برخه کې د شو برنامو پر موجودیت ټینګار وکړ، خو د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي د معارف د غیر سیاسي کېدلو غوښتنه وکړه. رودي وویل امنیتي سکتور په خاص ډول د پولیسو برخه ژور اصلاحات ته اړتیا لري او د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر شفافیت باید ټینګار وشي.
جناب والی صاحب، معرف باید غیر سیاسي سي، دلته د پارلمان د وکیلانو لاس باید د معرف وخیږي، او د پارلمان وکیلان که هم په معرف راپوڅ زما غوښتنه داده چې نور دي د معرف په چارو کې مداخله نه کوي. په امنیتي سکتور کې هم داسې بنسټیز اصلاحات غواړو، خصوصا د پولیس په برخه کې. دلته د کلونو کلونو راهیسې ځینې مدیران ناستې چې نه لرې کېږي، او د اداري فساد په مخنیوي کې مو ډېره توجه غواړمه.
تورن جنرال محمد یاسین په داسې حال کې د والی په حیث دنده پیل کوي چې د هلمند شپږ ولسوالۍ په ټولیز ډول، خو د ناوې پرته چې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، د اوو نورو ولسوالیو ګڼې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند نوی والی وویل که خلک مرسته وکړي تغییرات راوستلی سي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د ځواکونو په برخه کې همغږي، د سکوت سیمو بیرته نیول، معارف، په خاص ډول د نجونو تعلیم او بیا رغونه په لومړیتوبونو کې دي.
ژمنه کوم چې په پوره ځواک سره به هڅه وکړم تر څو ستاسې غوښتنې ستاسې په همکارۍ ترسره کړم. د هیواد د مبارزو بچیانو په کور کې کار ترسره کول زما لپاره د ویاړ ځای دی. د یووالي او اعتماد جوړونې لپاره به کار کوم تر څو د ولس او د حکومتي چارواکو ادارو ترمنځ واټن راکم کړم. زه په هلمند ولایت کې کاری سابقه لرم او د خلکو څخه ښه خاطره لرم، خاصتا چې د هلمند په دفاع کې له ما سره د هلمند خلکو او د خپل امنیتي ځواکونو سره په میړانه د دشمن په مقابل کې ودرېدل او په دې لارې خپل اولادونه نظرانه کړل.
هغه د زورواکو او دولتي مسولونو وغوښتل چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د مداخلې لاس واخلي، کنه عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو دوستانو، زموږ غږله آزادی رادیو اوري که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د آزادی رادیو ډاٹ کام. اوس هم یو بهرنی مسله، د اسرایلو صدر اعظم د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو غنی وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې بحث ځنډولې ده. اسرایلی چارواکو ویلي دي چې دا بحث خای د ترکیه د پارلماني انتخاباتو پر نتایجو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګټه اغیز وکړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د 1.5 میلیون ارمنانو د غنی وژنې اعداد د ترکیه او ارمنستان لپاره په خورا حساسه مسله بدله شوی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه لایحې په اړه بحث ځنډولی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو غنې وژنې ته د جنوسایډ یا عمدي ډلیزې وژنې په توګه رسمیت ورکوي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو تبعیدېدل او وژنه هم د ترکیې او هم د ارمنستان لپاره په ډېره حساسه مسله بدله شوې ده. ارمنستان وایي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني لخوا له 6 میلیون د زیاتو یهودانو له غنې وژنې یا هولوکاست مخکې ارمنان د ډلیزې عمدي وژنې یا جنوسایډ لومړني قربانیان دي. ترکیه له دې نظر سره مخالفت کوي او وایي د وژل شویو ارمنانو شمیر د شوې ادعا په پرتله ډیر کم دی او د خلک د عیسویانو پر ضد د عثماني امپراتورۍ لخوا د پلان له مخې په سیستماتیک ډول نه، بلکې د کورنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې نتنیاهو د دې وزارت له سپارښتنې سره سم په دې اړه بحث د هغو اندېښنو له کبله د ترکیې د انتخاباتو تر پایه وځنډاوه چې ښایي دا د ولسمشر اردوغان له بریا سره مرسته وکړي. اردوغان هیله من دی چې د یوې بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. فرانسا، جرمني او لشلو زیات نور هیوادونه د ارمنستان دریځ تاییدوي او دا غنه وژنه جنوسایډ بولي. د اسرایلو پارلمان هم د می په درويشتمه نیټه هغه طرحه تایید کړه چې د ارمنانو غنی وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې د بحث غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د ترکیې پارلماني انتخابات د جون په 24مه نیټه په پام کې دي، د ترکیې او اسرایلو ترمنځ اړیکې خورا زیات سړه شوې دي. اردوغان په دې وروستیو کې اسرائیل تروریست دولت وباله او د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیل د حکومت اقدامات د نازی جرمني اقداماتو ته ورته وبلل، او نتنیاهو په ځواب کې وویل چې د اردوغان خپل لاسونه د هغو بېشمیره کردانو په وینو سره دي چې په ترکیه او سوریه کې وژل شوي.
درنو دوستانو، وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. دا پښتو خبری مجله مو پام دی ځای پای ته رسیږي. راتلونکي